روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې او رستر بلې دي. د روغتیا د سکتور د مسؤلونو د معلوماتو له مخې هر کال په تخمینی ډول له 30 تر 40 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخته ده او هم ډیره لګښتي. ډیری ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونو کې د دوی له وس وتلې. زرګون عوان لزګو نظر افغانۍ هر میاشت لګښت غواړي او ډیری کورنۍ اړ کیږي خپل شتمنۍ وپلوري یا پورونه واخلي. لبلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندیدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیايي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولین د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنې کوي، خو لا هم پوښتنه دا ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه. د دې موضوع نورو غنو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکنی رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د په وړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینواری، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې. بلنه مو منله، سلامات اوسې. ډاکټر صاحب شینواری، په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کال به سرطانی ناروغۍ لا پسې زیاتې شي او افغانستان هم په دې هغو هیوادو کې دی چې د سرطان ناروغۍ پکې له حده زیاته ده.
سرطان عوامل او اسباب خو ډیر زیات دي، ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلوماتو په اساس د ټولو کې نجات په کینسر اخته مریضان موږ لرو، او 30,000 نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوی نو 30,000 نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي، او 14,000 او څلور بیا تقریبا خپل خوږ ژوند د لاسور کوي. اسباب مختلف دي چې بجنټیکی د وژنم دره مستحقي د چاپیریال د کوم زهرجن مواد د دغه کنټرول د نه د وژنم هم ستونزې رامنځته کوي. مختلف ویروسونه او باکتریاوي چې دي دا هم د دې سبب ګرځي. همدارنګه لایف سټایل یا طرز زندگی چې دی دا هم د دې سبب ګرځي، او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه هم دې سره موجود دي. او همدارنګه بعضې فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادونه استفاده شي، د هغې د محیطي زیست ادارې او نور کومې هغه ادارې چې اړوند دي، په دې کې هغه د غفلت او د وجې نه او خپله وظیفه چې نه ترسره کوي د هغې وجې نه هم دغه ستونزې مخ په ډېرېدو دي. او لویه په لویه کې ستونزه دا ده چې هغه په هوایي په دې برخه کې کم دی، او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي چې همدارنګه باید په ټولو ضرورو کې داسې یو مرکزونه وای شي تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی شي تر څو یې درملنه په وخت باندې ونه شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی او په نارینه وو کې کوم سرطان ډیر دی؟
لبد مرغ شي په غزینو کې د سینې سرطان په لومړی درجه کې دی، او په نارینو کې د مرای او همدارنګ د معدې سرطان چې دی دا په لومړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لومړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوي د کمښت له کبله او همدارنګ د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیاو او په ولایتو کې نشته، نو وجه نه چې هلته موموګرافي وشي او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي تر څو درېیم او څلورم ته لاړ نه شي، ځکه چې که درېیم څلورم ته لاړ شي نو بیا دلته دوی درملنه ستونزمنه کېږي او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیدا کوي. شي له بده مرغه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوي نه لرو، ځکه چې د دغه اسانتیاوو او د عامه پوهاوي نشتون د اقتصادي د وجه نه زیاتره مریضان چې زموږ درېیم او څلورم سټیج ته ځي چې په هغه کې بیا د دوی درملنه ستونزمنه کېږي، ځکه چې حال په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموترافي یا په عامه سلا ورته واکسین یا دوا ورکوو دي هغه برخه لرو، او د جراحي برخه لرو، ولې د ایمونوترافي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیوترافي چې دی د هغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته کڅام چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونی ناروغي دا ک څوک خدای مکه په اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کی. په کوم شرایطو کې خدای چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په ورسته سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څو په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې زی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي. یو کچته دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دوی درملنه ستونزمنه کوي او بیا رادیوتراپی ته ضرورت پیښي. زه به تومره وایم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د 9 کلونو کار کړو، نو زه به تومره وایم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دي په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي. زما معلومات دې پر نه ځ خلک وړار کمه، نو مطلب دا دی په خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دا غټار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي او همدارنګه د انسان معافیت یا ایمیونټی رامنځته کوي. ایمیونټی او معافیت هغه قوه ده چې انسان په داخل کې او په دې بیرونه کومه مریضی چې انسان ته داخليږي، نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. نو که څوک چې د انسان معافیت لوړ دی، نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیرونی کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی، چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه په سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب یو. نو دغه لیونتوب چې دی بیا کومه معافیت سیستم کوي وي، نو مطلب هغه سرطان چې کوم کې سرطان پیښه رامنځته شوی وي، نو مطلب هغه چې دی دغه معافیتي سیستم مختلف حجرات دغه چې دي معافیتي قواوې چې دي هغه کنټرول کوي او خپل واک کې اخلي، او هغه مطلب انتشار نه که خپرېږي نه چې هغه خپور نه شي، نو د بدن په نورو غړو باندې تاثیر نه کوي او همدارنګه په معافیت باندې تاثیر نه کوي. په عام ژوند کې مو اعراض او علائم نشو لیدای، ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند اغه داسې معیاري او دغه وی چې د اوس په اوسنو حالات کې موږ ګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړ کړی، د ورځې نه شپه جوړ کړی. مطلب شپې چې هغه ورونه نه هو بجو مې چې انسان وته شي د پینځه شپږ باندې څلور را پاتې مختلف هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نسی او د انسان چې دی ستونزه سره نه مخامخ کی. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مفید تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس شبي خواړه شي دي دغه خواړه، او یا مثال هغه دواګانی چې مطلب هغه مېری دواګانی نوي.
bale
دي هغه د وژنه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري، او همدارنګه مختلف دوخانیات ته لاسرسی یا د الکول استفاده شي دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
bale ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورونایو کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغه دغه اصطلاح سره بلد وي، خبيص او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي، دغه کپه عامه هغه کراته وي چې د سره قم دي تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ، نه کوم کوم سرطانونه چې څوک په اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي، نورو ځایو ته هم دغه ککړې حجرې ورزي او پراخیږي، او کومې نه کیږي، یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوی شي، کومې کم چانس لري چې تداوی شي؟
او مننه. اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې ورتي، خو تر څو چې دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه. کچیرته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجرات لیوتوب یا کتلا یا تومور رامنځته شوی، نو د هغه کې مترفی د لارې یا د چرایي د لارې هغه ته لاسرسی شي او هغه د منځ وړل کې ترمنل شي. خو که چیرته په وخت باندې دې ترمنل ونه شي، نو دا بیا خبره کې انتشار کده بده نور غړو ته، او څوک چې دی نیلي یا جرړې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب د دې ترمنل شي دی بیا ستونز بنه کوي. خو د ټول مخه دا ده چې به تر خبره ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي، او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوي ختونه عمر پورته وي، نو دا کسان کوشش وکړي چې هغه خويندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه سرطان خاطر باندې نو درې میاشتو شپږو میاشتو کې د ډاکټر ته تر شي کوم موګرافي ته راغولري لاسرسي ولري خو هغه به ډېر بهتر وي. نو که په اول دویم سټیج کې وشي نو دا وي درمل نشته سوزمنه نه ده، پیل کې مشکل کوم شي ویل چې سرطان وژونکي ناروغي نه ده، بلکې دغه ډار چې دی دغه انسان وژني او د انسان معافیت کمزوري کوي، او دغه سرخ چې انسان وړار شي دلته مختلف هورمون لکه کورټیسول دغه د دغه افراز رامنځته کوي. دا چې رامنځته شي دا د انسان په مینو کیو په معافیت مستقیم تاثیر لري. څو چې دا کمزوري شو نو دا چې دی پیوړی کوي کې یو انصاف کمزوري طرف ته وړي، او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي. خو کینسر یا سرطان خپل وژونکي ناروغي نه ده، دا په خپل باندې زموږ طرز زندگی، زموږ فکر، زموږ اجتماعي ژوند او زموږ خواړه لایف سټایل چې دی دا هغه څه دي چې دې ته لار اواري شي تر څو زموږ په ژوند باندې یو مرګونه تاثیر وکړي.
بل د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو د کووید دوره را یاد شوله، د کووید 19 چې په وایلو کې ډیره زیاته خطرناک بلل کېدل، البته ډیر کسان مړام شول، او دغه یو لوی غچې و د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی وو، او کڅوک په کووید اخته و حتی تر شل متریم دوی ځان ترې لرې کاوه. خو وروسته خلک چې تداوی راووتله، واکسینونه وشول، او ځانونه بچ کړل. بالاخره داس تصور کېده چې هغه سم مرګونی تصور چې په خوا ور سره و هغه نه دی، بلکې سړی کولی شي چې ځان باندې پام وکړي، یعنی د تداوی وړ شی وو، او ډار ډیر خلک لمینځه وړل، او هغه اراده یې د مبارزې کم کړله.
په وخت کې ستاسو معلومات خاطر په وخت کې مونږ آنلاین نېشنل ایل پروګرام لري د افغانستان کینسر د افغانستان میډیکل کونسل د خوانه چې مونږ څلور دیش ولایتونو کې د کووېډ 19 په اړه باندې دولتي او خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ ټولو سو متخصصینو سره کنیکټ کړی وو، اړیکه کړی وو چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه کوم اپډیټ تازه معلومات ریسرچونه بچی د کووېډ په اړه راتله نو دوی ته به ورکول. نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموتراپی او دغه چې دی سرجري او رادیوتراپی نه دي، بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر برخه ډیره مهمه ده چې دوی ته رواني دغه ورکړل شي،
رواني مرستې ورسره وشي. بلې،
رواني مرستې
ورکړل
شي او مختلف معلومات په وخت باندې ورکړل شي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځ لاړ شي. نو د دې لپاره د رواني برخې یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراضو په درملنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي. ولبد مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د درملنې یا د تداوی برخه باندې قایل نه دي. بعد نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري؟
بله،
که چېرته هلته مراجعه وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده. خو یو وجه دا هم کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو، او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري، او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري، او همدارنګه بعضې بېځایه بې وخته دواګانو نه استفاده نه کوه، او خپل داسې ریسته ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب، خوراک، هر څه او فزیکي فعالیت یې وي، نو دغه انسان چې دی د معافیت لوړ وي. لکه پیل کې مو یادونه وکړه چې نوي 50% کسان چې دا په کینسر باندې اخته کېږي، ولې په کسانو کې راښکاره کېږي چې دغه لایف سټایل یې او مطلب دغه خواړه یې او فزیکي فعالیت یې مطلب دغه څه شي وي او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي دی په امیونټي باندې په معافیت باندې مستقیم تاثیر کا چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کوچی د خزو د سینې یا تیو سرطان چې دی، او بیا په نارینه کې د پروستات یا ځینې نور هغه مشهور هغه چې دی بڼی چې دی، د دوه سکرینینګ هغه اولینې مراحل څه دي، په څه شکل باندې باید وشي؟ که څه هم چې ځینې بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي؟ هغه خزې چې په کلو کې اوسي، هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولای یا دغه معلوماتو ته کافی لاسرسي نه لري، کستا سره غووري څه څه باید وکړي چې مثلا که احيانا خدای مکه په سرطان اختوي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟
افغانستان کینسر فاؤنڈیشن او د سویس فاؤنڈیشن په ګډه باندې په دې پرست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي، سینې سرطان د ما پوهاوی برخه کې چې دې کې بدري او پښتو ژبه مو وی چې دې ته به لوستي او نالوستي مې دې خويندې د افغانستان لیدل پروتو سیمو هم لاسرسي لري او دوی سره به په لیکري بڼه او همدارنګا په غږیزه بڼه باندې خبرې کا کلمړی کې ورته حالت اورور بی پلار بی د کور کومبل غړې وی چې فقط یو څه لار خور ورته وکړه د دوی په راتلونکي کې دینه استفاده کړی شي، نو البته مختلفه لارې طریقې ورته خي څنګه دوی تشخیص وکړه د پوستکي رنګ څنګه دی، هلته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا موږ هغه د سویس فاؤنډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی، ان شاء الله پلند وخت کې بد د افغان غریب ولست خدمت کوي چې ان شاء الله پلر پروتو ولسوالي وکړي کې به دین لوستي او نه لوستي خو دې مې هم ان شاء الله په ګټه خسر شي دا یو خوشاله خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بې وزلې دي او کلنی عاید ډیر زیات تیر دی، حتی د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 30,000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لکه شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده، تداوی حد اقل 4-5 لکه افغانۍ یا په دومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول تای کی. څه فکر کوئ ولې دومره قیمته تمامېږي په افغانستان کې دغه د تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدا دا چې دغه درملنه زګه کې قیمتي تمامېږي چې د معلوماتو یا د مپاوی کمخ د وژنې چې دا په درېم نو څلورم سټیج کې دغه مراجعه که چې دی په وخت مراجعه کړي نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وي او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی. او بل په دمرغه دا چې په افغانستان کې مونږه سرټیفاید اونکولوجیست یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولې که چېرته په دې نورو روغتونونو کې دا بعضې ډاکټران پریکټس کوو مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران دي چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې دې ترمل قیمته دي په ټول دغه کې په قیمت رخي برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي چې په افغانستان کې مونږ 12 دوته لاسرسی لرو چې له بده مرغه هغه مریضان دې ته رکېږي چې هغه د بازار نه راونیسي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی په هر ورځ د افغانستان کینسر فاؤنډیشن ته اوس خو چې جی پی ټي د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولګلري کړي ولسوالۍ نه یو چا معلومات شریک کړي کو چې ته مو سره مرسته وشي، ځکه چې د دوی والده وویل مونږ بلې د اقتصادي وژنه مشکلاتو وژنه نشو کړی چې د خپل مور درملنه وکړو، چې د افغانستان کینسر فاؤنډیشن مرسته وکړي شي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاؤنډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټولو مریضانو ته لاسرسی وکړو، خو بیا هم زموږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی لپاره بلډ بانک د وینې بانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي او خونریزي د مریضي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخت ناروغ دي خونریزي دغه د کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي کې پلان لرو، نو رب دې وکړي شي او د نړیوالو ټولنو مخترنه ده چې بهر لرن شي د افغانستان روغتیايي سکتور سره واغ څو شرکت سره پر ښکار کوي مرسته وشي درملو برخه کې وي.
بله
درملو برخه کې وي کارنګه د رادیوتراپی برخه کې وي او د خصوصا د روغتیا کارکونکي کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونه د ترکیه یو ډیریګیشن یو هیئت راغلی وو او غوښتل چې په افغانستان کې یو ستان روغتون پرانیزي. نو د دوی اصرار په دې و چې موږ به د قزاقستان او د ایران او د ترکیه متخصصین راولو او دلته به مریضانو درملنه تشخیص و درملنه کیوم ترخپل واسه مرسته که دوی با مختلف سامان آلات طبی وسایل د تشخیص او درملنه پرخه کې رادیوتراپی به هم راوړي او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیایي ځواک پروژونه کې به مرسته که. نو په دې هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 50 میلیونی ملت ته د روغتیایي سکتور او خصوصا سرطان برخه کې مو یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب تحولات خو ډېر نورې برخې مغیز منی کړي خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې وا او یو تر ټولو غټه ستونزه چې رامنځته شوه هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو په روغتیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې. که څه هم چې ویل کېدل دغه برخه به ډېره نه متاثره کیږي او نړیوالو بنسټونو خپلې ژمنې کولې اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړي دي او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کاله 10 کاله وروسته به په داسې یو حالت کې اوسې چې بالاخره افغانستان وتوانی کې په خپلو پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي؟ څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو هلته روغتیا چې ده او تعلیم و تربیه چې دی دا غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخې چې دی غیر سیاسي شي نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دی ډونران شته دی خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم ته ظرفیت ګورم ځکه چې تیر 2 کروڑ حصے روپیې ټولنې تقریبا $14 میلیون په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې دغه شوه وتوانېده چې تر څو دا مرسته ترلاسه کړه او دغه د سرطان ملي روغتون چې دی دا یو نوی تعمیر کې د دوی بیا پرانسته وکړه او دا 200 بستر ته وغځول شي. ممکن ده اوس هم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي ورې د روغتیایي سکتور د ښه مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چیرته چې وي ډیر ستونزې وي ډیر مشکلات وي ډیر شور وي نو هلته فرصتونه هم ډیر زیات وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس هم شته خو مطلب یو ژمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپل وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زه دومره ویلی شم چې انشاءالله د افغانستان راتلونکی زه ښه وینم او د اوسنۍ کومه تکیه شي ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په یو طرف باندې او بیا سلنه اتیا سلنه وو نو اوس مو هغه تکیه چې دی راکمه شوې ده او انشاءالله افغانستان به په راتلونکي کې په ډېرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې انشاءالله راتلونکي 15 کاله یعنی 2030 چې دی زه دا په نیک پال نه سم چې انشاءالله په روغتیا سکتور کې روغتیایي سکتور کې خصوصا د کینسر برخه کې به ډېر لاسته راوړنې ولرو او ډېر هغه بېوزله او بې کسه مریضان چې د افغانستان په لرې پرتو ولسوالیو کې دي انشاءالله د دوی ستونزې به حل وي او نور ته
محتاج او په نور به تکیه نه وسی. ډاکټر صاحب دغه ورستوي تحولات سره چې لارې بندې شوې د پاکستان لارې بندې دي او ایران هم ګڼ افغانان راستل دي یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیونه افغانان له دواړو وادو راوستل شول او دوی تبرته تاګم سخت او د ناروغانو لپاره هم دغه د تک مسله ډیر ستونزمنه شوله. ویزه په سختۍ راوځي او په ډیر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره دغه څومره بد تاثیر درلودې په خپله دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ و میر په ګراف باندې؟
دیکی خوشک نشته دی چی مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دوی په مرګ او میر باندې لاره. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کره او معیاري معلوماتو د نشتون له وجه له کبله ناممکنه به زه کره معلومات درکړم. خو زما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامې روغتیا وزارت لپاره په نیشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلث سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا په یو طرح باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیایي سیکټر شي دا ډیجیټلایز شي. کچیرته د پکتیکا په یو لرې ولسوالۍ کې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې هلته په کلینیک کې یو ډاکټر هم یو مریض ګوري کومه دوا ورته توصیه کوي کوم تشخیص یې کا نو هغه به د عامې روغتیا وزارت هغه ای هیلت یا د ډیجیټل سیستم ته به هلته رسي او هلته به معلومات شي چې دا څوک وو. او نو هغه طرحه چې دا خو ډېره مفصل ده هغې دپاره به یو ځانګړي برنامه په کار ده. خو مطلب دا که چېرته دغسې موږ یو ډیجیټل دغه سیستم دپاره چې کومه طرحه د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړي د عامې روغتیا وزارت په دغه کې اختیار کې ورکه نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکی ښه ګورم. خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي ځکه چې دی که هوا د لارې یا د ایران د ویزو د ستونزو د وجې نه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امیر باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات یې
ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سرطان د تشخیص او درملنې متخصص ډاکټران کم دي. هغه چې په دې برخه کې تخصصي زده کړې کړې وي عملي کار کړې وي او بیا کار وکړي په همدې اساس باندې ګڼ کسان تلل پاکستان او بیا ایران او هند ته تلل. هغه کسان چې پیسې درلودې یا به نورو هیوادو ته تلل اوس چې دغه لارې بندې شوې دي او حاکم چارواکي وایي چې بدیلې لارې به لټو. فکر کوي د دغې مسلې لپاره نورې بدیلې لارې شته په دغې ګاونډیو هیوادو کې چې افغانان په اسانۍ وکولی شي لاړ شي یا په خپل افغانستان کې د دې زمینه برابرېدای شي چې ظرفیت لوړ شي او په دې برخه کې تخصصي کسان وروزل شي حداقل په دوه درې کالو کې کسانګه.
زما د معلوماتو په اساس باندې د عامې روغتیا وزارت رهبري فکر کړم د ترکیه سره او د ایران سره او د هند سره بعضی تفاهمنامی یا هوکړه لیکونه امضا کړي دي چې هغه به د کینسر په برخه کې په ډاکټرانو نرسان او د نورو اړوندو برخو ډاکټران روزي او کاس کم دا به وخت اخلي ځکه چې دا خو لړمهاله او اوږدمهاله کورسونه او ټریننګونه تخصصي پروګرامونه دي. خو دغسې یو څه معلومات ته لاسرسی لرم چې دوی تفاهمنامی کړي دي خو ولې هغه عملي اقدام چې دی فکر کوم
بله
عملی اقدام ته فکر کړم چې دا به لږ وخت واخلي. خدای اراده شته دی ولی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې د افغانستان کینسر فاونډیشن هم د چین د بیجینګ یو نړیوال سرطان روغتون دی او همدارنګ تهران یو د سرطان نړیوال روغتون دی چې هغوی سره موږ د 200 کسانو د روزنې او د لړمهالو اوږدمهالو کورسونو په تفاهمنامه کار کړی و. خو د باسي سیاسي ملحوظاتو چې اوس په دې سیمه کې روان دي تاسو ته بهتره معلومه ده د هغې د وجې نه دغه پروګرامونه د عامې روغتیا وزارت سره په هماهنګۍ باندې ځنډیدلي دي او مطمئن یم چې سره په راتلونکي وخت کې به انشاءالله دا ستونزې نړۍ په سیمه ستونزې حل شي. نو دغه کومه ایم او یو چې دوی سره شوې ده نو انشاءالله ډاکټران روزنې دا پروګرام
ان شاء الله پیل کوم. مله رازو ورسته یو دوه مسلو ته د سرطان له ناروغانو او د غوی له کورنۍ سره تاسو څه پیغام شریکوي په دغه سی وخت کې؟
نو ورسته پیغام به هغه کورنۍ کې سرطان ناروغان موجود وي نو باید د دوی ملاتړ ډاډ ترڅنګ د دوی په ژوند په طرز کې او په دوی په فزیکی فعالیت کې د دوی سره مرسته وشي. هغه پرس شوي خواړه مصنوعي چې انسان په کې دخیل وي په خوړو کې چې انسان ګوتې وهلي وي هغه خواږه وي د بازار کې یا فاسټ فوډ په ساده اصطلاح باندې د دغو نه استفاده ونشي او دوی فزیکی فعالیت کې دوی سره برخه واخیستل شي او همدارنګه دوی ته دوا په خپل وخت باندې ورکړل شي. او زیاتره د هلته کوم ډاکټر پته چې دوی مراجعه کړی وي کوشش وکړي دوی کې د غیر حاضرۍ ونکا او په وخت باندې مراجعه وکړي او هغه دوا خپل په وخت باندې واخلي. نو دغه یو څو غټي خبرې دي چې طرز ژوندۍ د ژوند طرز دې خواړې دي دا همدارنګه فزیکی فعالیت دی او تشویش نکړ دی اجتماعي ژوند دی، یعنی مطلب دوی باید راشه درشه ولري او تنهایی دوی باید اختیار نکړي، ځکه چې سرطان انسان نه وژني، د غډارې انسان وژني او تنهایی خپلول، ځکه چې دی کې انسان فکر ته تشویش ته مجبوري کې سوچ انسان تشویش کې دغه مختلفو هورمون ونوته زمينه مسايده کې لیکه کورټیسول دا شي به په مافيت باندې تاثیر کوي، دا مافيت انسان کمزورې کوي او څو دا کمزورې شو نو دا سرطان نه برخه چې انسان په بدن کې رامنځته شوی دا د انسان بیا د پرکو خون کې وانتر دی چې خوښ شوندې هم اخلي.
بله ډاکټر صاحب، اخیری حکومت شتمن افغانان او خیریه بنسټونه په دې برخه کې کوم عاجل اقدامات کولای شي د یو روغتیا پال او د داسې یو کس په توګه باندې چې د سرطان د ناروغۍ په برخه کې کار کوي د درملنې او تشخیص څه غوښتنه لري لاغونه؟
کورودان استی کې په افغانستان کې سرمایدار او پنګوال کافي زیات دي، خو لبد مرغه توی که چطه بدغه برخه که پانگوانه وکه نو دا با دی افغان ولس سره یولو یا مرسته وی و خاص کر پا درملو که زکه چه ورزی دی افغانستان کینسر فاوندیشن تا کم است کم ترلسه پوری کسان مراجعه که دی مختلف فلارو نا دی ایمیل دلاره نا دی واتساپ تیلیفون دلاره نا چه دی دوی سره دی درملو دی غذا آن تر دی چه دی ترانسپورت پا برخه که مرسته وشی نو مطلب دا چه بعضی ادارات گورم چه پا دی برخه که مرسته که نو که اغا پانگوال چه امکانات لري نو مطلب یو کس د غذایي موادو هغه برخه واخلي چې کوم مستحق کسان دي، بعضي کسان د درملو برخه په لاس کې واخلي چې هلته تریاج شي مریضان، چې کوم مریضان په داسې مرحله کې دي چې دوی خوږ ژوند لاسه ورکوي، او بعضي کسان د ډاکټرانو د کیپیسټی بلډینګ ظرفیت چې دی په لاس کې واخلي. نو دا ممکنه کوي چې د افغانانو ژوند چې دی خاص کر د سرطان اخته مریضانو ژوند اسانه ک او تر څو دوی دغه درد یو اندازه راکم شي او بل ژوند ډیر خوږ دی، دا یو چانس دی نو چې دغه خوږ چانس د لاسه ورنکه. نو په غږ مې پدې دا دی چې دوی په همغږۍ مرسته وکړه او په انفرادي ډول نه بلکې په وزارت ستامي سره په مغږۍ باندې یا د افغانستان کینسر فاونډیشن سره په مغږۍ باندې مرسته وکړه. موږ تلار ګذري خایو، موږ ته نغدي څه نه وړو، موږ تلار خایو یو معلوماتو ته کوشش زکه تاسو پنګونه وکړي ان شاء الله هغه ډیر ګټور او مثبت وي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب شفق شینوار، افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ مشر او پخوا د طبي شورا رئیس. کور مو ودان چې لمک سره مو خبري وکړي، خپل معلومات مو شریک کړه. سلامات اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خوشی نظر آشنا دزرگی سر آشنا خوشی نظر آشنا دزرگی سر آشنا بیشان حسی نگی دولا مینا مینگی خولی نازنی نگی دولا مینا مینگی دولا مینا مینگی آئے مینا مینگی دستور میں نسکی نئی گلی نازنی نائی دولا مینا مینگی دولا مینا مینگی دولا مینا مینگی دولا مینا مینگی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي.
دخلو څنګه کیږي مال چل ناراضي مینا دخلو څنګه کیږي مال چل ناراضي وی یلم څو پچا څنګه غرانی کی مال چل ناراضي مینا دخلو څنګه کیږي مال چل ناراضي مینا دخلو څنګه کیږي مال چل ناراضي وی یلم څو پچا څنګه غرانی کی مال چل ناراضي وی یلم
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
Thank you. ته تراشه سور جواره خو پیدا کیږي کیک دې خو پیدا کیږي خل لمسه خو پیدا کیږي رازی وطن تراشه سور جواره خو پیدا کیږي کیک دې خو پیدا کیږي خل لمسه خو پیدا کیږي خیر دے کا قصرونا دل تنشتا کیک دشتا دے لاو سم دی وطن کے شملا ورے لونگیشت دے لاو سم دی وطن کے شملا ورے لونگیشت دے چیدی کے دی راتیں کڑی یو سڑے خو پیدا کی گی کک دے خو پیدا کی گی خرد لمسے خو پیدا کیگی کیک دے خو پیدا کیگی خر لمسے خو پیدا کیگی
پامیر نہ پسلی غربان دے سر را تو شی آبانانو پوتا غربانده رگ دید جرگون رگ دید جرگون دو وطن پس مو غربانده بول سر را تو شی آبانانو پوتا غربانده رگ دید جرگون سمو غربانی تو سر را تو شی افغانانو تو تا غربانده یک دید جرگو
آزادی رادیو .com